السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خپرونه کې اورئ چې په کابل کې نن د شهید د اونۍ مراسم پیل شوي دي د کابل امنیتي چارواکي وایي چې خلک باید ډیر احتیاط وکړي ځکه چې د دوی په خبره وسلوال مخالفان د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې له دې لارې په کابل کې امنیت ګډوډ کړي ولسمشر غنی هند د یو لنیو ډیلی غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي او د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه له ناجی ساپی اورو
په کابل کې د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکړل شوې د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غنی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي او د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهور غوښتونکی ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړي د خبرونو تفصیل په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي ګارنیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د دولت مخالفه وسله ول غواړي چې د شهید اونۍ په ترڅ کې په کابل کې غونډې په نخښ کړي د ګارنیزون قومندان جنرال ګلنبی احمدزی پرون په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
حوادارانی که با شهدای ما مناسبت
کم کسان چې زموږ شهیدانو ته نږدې دي د کتارونو له جوړېدو او د ګاډو له کتارونو د ډډه وکړي د وسلوالو او ګډوډو خلکو تګ راتګ ته له یو مخه اجازه
نشته
سر لننه په افغانستان کې د شهید اونۍ لمنځل کېږي پنځه لس کاله مخکې په دې ورځ قومندان احمد شاه مسعود په تخار کې د وی چاودنې پر مهال وژل شو افغانستان ته له پاکستانه د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستن شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې په اگست کې څه باندې 15,000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو سیمو افغانستان ته کډه شوي دي او تر دې یو میاشت مخکې دا شمېره څه کم 13,000 ته ورسېده او تر هغې مخکې څه باندې 1,200 کسان افغانستان ته په یو میاشت کې ستن شوي وو د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې شپږ ویشت لوبغاړي د سیشن بې په ورځ هند ته ولاړل
دا په افغانستان کې څه ملي لوبغاړي هندستان ته ولاړل په هندستان کې د تمرینات په سر کې یو لږ یو سبا غوړل لوبغاړي د هیواد په سر کې په بنگلاديش وړاندې ولیدل
په بنگلاديش کې به افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 50 اورونو د لوبي وکړي د لوبي د تلی په سلورمه او ومه ول سمنيټه تر سره کیږي د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غنی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي په دغه پیښه کې 2000 او 1300 کسان وژل شول چې شاوخوا 1300 ایرانیان وو په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي د تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د شوې پیښې په اړه باید په نړیواله کچه پلټنه وشي د حسن روحاني او خامنه‌ای پرونی سرګندونی د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رواني لفظي جګړې تازه انتقادونه دي د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې کړکېش په داسې وخت کې پراخیږي چې میلیونونه مسلمانان د رواني سپتمبر په 10 نیټه د سګنی کال د حج مراسم پیلوي د سګ کال په حج کې ایرانیانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهور غوښتونکی ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللی ټرمپ پرون په نیویارک کې په یوې ټلویزیوني انتخاباتي غونډه کې وویل پوتین یو ښه مشر دی او پر خپل هیواد کلک کنټرول لري د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ولسمشر شي نو د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ به په څه ډول ختم کړي ډونالد ټرمپ وویل دای به له ولسمشر پوتین او روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ټینګ کړي په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي که دی ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. ټرمپ په ورته وخت کې پر خپل سیالې هیلري کلینټن انتقاد وکړ او د هغې بهرنۍ تګلارې وغندله.
She talks about her experience, but Hillary Clinton's
دا خپل تجربه خبري کوي. خود هیلری کلینټن یو ځینی بهرنی پالیسي یو مخله یو ناکامه تجربه سره پای ته ورسیده. هر څه چې دا مداخله کوي کارونه نور هم پښ خرابيږي.
ډونالد ټرمپ پرون په فلادلفیا کې د وینا پر مهال د همویل کله چې هیلری کلینټن د بهرنیو چارو وزیر وه هغه وخت یې منځني ختیځ په ګډوډ حالت کې پریښود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 8 ترسره کیږي. لبلی خو د امریکا دفاع وزیر پر روسي سخت انتقادونه وکړل. د مسکو تورن کړ چې په ښکاره یې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. آشتن کارتر پرون دا خبرې د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړې. آشتن کارتر محصلانو ته وویل چې روسیې په غیر مسلکي ډول په اوکراین، سوریې او انټرنیټ نړۍ کې ځان ښکیل کړی. پاکستان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د قراقرم غره په اوګری دوه سوکي فضای هوایي پلټنه کړې چې خو د لادرکه شوو امریکایانو نښانه نه ده موندلې. چارواکي وایي د غره په دې سوکه یې د واورې د خویدو نښې موندلې دي. کایل دمستر او سکاټ ادمسون د اگست په 20مه غرختنه پیل کړې وه خو د پرون د دواړو د وژل کېدو خبر خپور شو. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کېښود. د ټلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز دی. وم آیفون او وم پلس آیفون پرون په سان فرانسیسکو کې نندارې ته وړاندې شو. دا ټلیفون د اوبو او خاورو په وړاندې مقاومت لري او له غوږې پرته په بی سیم ډول هم پکې غږ اورېدل کېږي او هم خبرې پرې کېدای شي. د دې ټلیفون کمره هم عادي عکس اخلي او هم د وړتیا لري چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال عکس واخلي. دا تر دې دمه د افغانستان سیم یو نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کابل امنیتی چارواکي له خلکو وړي چې احتیاط وکړي او د شهید د ونې د لمانځلو پر مراسمو د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي.
دشمنان سوگند خورده وطن باز هم محراک توجهشان اند این روزا به شهر کابل متمرکز است.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ لار د ماینونو او وسلوالو له حضور خلاص شوې ده. په دې اړه زموږ د همکار مفصل رپورټ اوریدلی سي. او دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غنی هند ته روان دی او له نوې ډیلی به وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره د یو شمېر سیالیو لپاره د تمرین په خاطر هند ته تللی. د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. د خپرونې په برخه کې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام اوریدلی شي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول ووري. کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي غټې غونډې او مظاهرې د انتحاري حملو چاودنو له تر لاندې راولي. د کابل ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې لړ کې د وسلوالو مخالفانو ډېره هڅه ده تر څو د شهیدونې د لمانځلو مراسمو په ترڅ کې د کابل امنیت خراب کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
کابل ګارنیزیون وای چې دوی ته رسیدلی راپور نه ښیي چې وسلوال مخالفین لبل هر وخت ډیر په هڅه کې دي چې په کابل کې د شهیدونې د لمانځلو په مراسمو حمله وکړي. د ګارنیزیون قماندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
د شهید دونې په خاطر مونږ خپل لازم تدابیر لرو، ځکه چې پوهیږو د هیواد د دښمنانو ډیر تروریستي فعالیتونه په کابل کې متمرکز دي. مونږ د احمد شاه مسعود له پلویانو غواړو چې د قطارونو د جوړېدو په کوڅو او سړکونو کې د ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
امنیتي چارواکي داسې وخت له نوو ګواښونو خبر ورکوي چې په تېرو دریو ورځو کې کابل د دریو غټو حملو شاهد و. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په شهر نو او د دفاع وزارت مخې ته په شوو حملو کې شاوخوا څلوېښت کسان مړه او له یو سلو لسو ډېر کسان ټپیان شوي دي. کابل ګارنیزون که څه هم کابل ته په ننوتونکو څلورو دروازو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو وایي چې د کابل اوسېدونکي باید احتیاط وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان دښمنان خپلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د شهیدونې د لمانځلو په مراسمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ګرځېدو هر کال دا مراسم له ستونزو سره مخ کړي دي. د دلاغا په نوم یو ځوان د خپلو تېرو کلونو د سترګو لیدلی حال بیانوي:
بے بندباری خینه ده، باید تجیر لوگو که راکن چی بے بندباری کهی فیرونه کهی بیزا بیزا دا خود خانون نشتا کنه، خلق وجنه یا خلق موتر که وحی دا کار خینه ده. افغانستان ده بندنام خود دی نور هم بندنامه گی.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر خلکو د خپلو موټرو په رنګولو او وسلو استعمالولو د ښار بڼه تر ډېره لا عادي حالته بسلې ده. د مسیح الله په نوم یو بل کس ځینې وړاندیزونه لري:
د دې ورځې څخه باید ډېر په نظم لمانځنه وشي، نه داسې چې خرڅوونکو او یا هغه مېرمنو ته چې بیرون وځي زحمت جوړ شي. دا لمانځنه باید په سرخوږي بدله نه شي.
دوی او د کابل ګارنیزون وایي چې که ځوانان رښتیا غواړي چې د شهیدونې لمانځلو څخه نړیوالو ته یو ښه فرهنګ وښيي، باید د ګډوډیو او ډله ییزو ګرځېدو چې د هیواد دښمنانو ته د تروریستي فعالیتونو زمینې برابروي ډډه وکړي.
و امریدل چې د کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر کابل خپل حمله زیات کړي او په خاص توګه د شهید دونې د لمانځلو په مراسمو کې د امنیت د خرابولو هڅه وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که دخلو ایک گرده نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر غواړي چې هند ته په یو ورځني سفر لاړ شي. ویل کیږي چې د دې سفر په ترڅ کې به ولسمشر اشرف غني له هندي چارواکو غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي او همدارز د هغو افسرانو شمیر زیات کړي چې په هند کې ورته روزنه ورکول کیږي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان ولسمشر راتلونکي اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غني ویاند وویل چې جمهور رئیس به د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوري د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تمام بسته های کمکی عمومی که برای افغانستان میشه روی ازو بس
طول مرستی چې افغانستان سره کیشي پر حقوق خبری وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوی او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړي اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. ځینې هندي رسنۍ خبر ورکوي چې هند به له افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تېره اونۍ د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی ترستیز د هوایي ځواکونو له مشر، د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره یې وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد ابدالي وایي چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې ځینې تیارې د پخوا څخه ایمای ولس او دغسې ایمای پنځه دېرش او دغه سنور روسی ساخت تیاری په افغانستان کې شته او د فارس خلودی دي. د هند څخه وښتنه وسو چې د دوغو تیارو په ترمیم کې از مشر کومک وکي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې پاینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرسم وکړي.
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لنډ راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 MI-15 جنگي هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپله پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د اکشن بي پورس په یو خبر پاڼه کې هند ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر کومک کړی دی.
د لخکرګاه کندهار ترمنځ لار د ماینونو او وسلوالو له حضور خلاص شوې ده. د نهر سراج څخه تیریدونکي د غلار چې یو میاشت وړاندې د وسلوالو لخوا د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده تر هغه ډیره تخریب شوې چې خلک یې پړه فکر کوي. چارواکي وایي په لسګونو پلچکونه وران سوي دي او د سلګونو هغو غارونو تر رغول کېدو وروسته به ملکي ټرافیکو ته هم اجازه ورکړي چې د وسلوالو د ماینونو له امله رامنځته شوي دي. زموږ همکار محمد الیاس دای وایي آسان نه ده چې د دې لارې په اوږدو کې د تیر شوي ناوړه وضعیت دقیق انځور ورکړ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې د ټانګ په غږ پیلېږي.
زموږ کاروان ټول د زغروالو گاډو څخه جوړ شوی دی. سړی ته داسې ښکاري چې پر دې سړک لا هم د عادي موټرونو د محفوظ تګ را تګ لپاره وخت ته اړتیا شته. د لشکرګاه کندهار ترمنځ لوی لار یوه میاشت پرس و چې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوې وه. اوس چې دولتي مسؤلین د دې لارې د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي، خبریالان هم د ځان سره د شارا کنډک ته چې د نهر سراج ولسوالۍ د پپلزو شاخ ته نږدې موقعیت لري بیایي. زه د ملي اردو د ټانک په منځ کې د زرګونو مرمیو او مهماتو تر څنګ ناست یم. زما و مخته د ملي اردو د هغه سرتیري پر خولۍ چې په دوربین کې د لارې شاوخوا ګوري لیکل سوي دي یا وطن یا کفن. دا شاید سړي ته تر وروستۍ شیبې د مبارزې او استقامت د انګېزې ورکولو په خاطر لیکل سوي وي، خو موږ نه پوهېږو چې وړاندې څه او کله پیچېږي. پر 601 نمبر دغه سړک د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د تیرو څو وحشتونو او سختو جګړو کیسې او بیا زړه نازړه د پپلزو د شاخ لور ته چې د دې لارې تر ټولو خونړۍ سیمه ده تلل شایر چاته آسانه نه وي. په ځینو ځایونو کې اوس هم د وسلوالو د موجودیت تهدیدونه سته. وسلوال پر هغه ځواکونو ډزې کوي او وړاندې نه پرېږدي چې روان کاروان تر ټاکلي ځای پورې رسوي. که څه هم وسلوال لږ ډزې کوي، خو افغان ځواکونه یې په ځواب کې پریمانه مرمۍ وروي. وروسته له یوې میاشتې دلته ډېر څه بدل سوي دي. شاوخوا ملکي کسان نه تر سترګو کېږي او لارې ته نږدې ملکي کورونه ویجاړ سوي دي. د سړک پر شاوخوا په خاص ډول د شینډک منده په سیمه کې کروندې او طبیعي واښه ټول د مرمیو او جنګونو له امله د اور خوراک سوي دي. د دې 2.5 کیلومتره سړک په اوږدو کې چې هر خوا په ماینونو د ویجاړ سوو هم ویو ټانګونو ټوټې د هوان د پیرسو مرمیو پوښونه د ډول ډول وسلو د مرمیو خالي شیردونه او پوچګونه ګوري، نو پر دې لار د تیرسو وحشتونو او خونړي وضعیت کیسه کوي. د ملي اردو د لومړۍ لیوا د دریم کنډک کمانډان نظام الدین چې روان عملیات رهبري کړي دی وایي تر هغو به عملیات ته دوام ورکوي چې سړک ته نږدې ټول کلي د وسلوالو له ولکې وایستل سي.
موږ په دې کوشش کوو چې دا ساحې ته موږ اکتشاف کوو. یوازې دا نه ده چې دا لاره ده، موږ په کلي په بانډو کې هم پل عملیاتو ته دوام ورکوو. اوس ادامه هم لري. کوم ځای کې د دوی پټن ځایونه دي، ډیپوګانې دي، سلا دي، وسلې دي. زر ته زره د افغانستان ملي اردو خصوصا ما ته دلته راپور ورکي. زه انشاءالله په اندر موقع کې هغه به خونسا او نابود کوم او موږ ولس نه دا غواړو چې موږ سره دې همکار وسیږي او بیرته د راشي خپل کورو ته.
د نهر سراج په مربوطاتو کې د شهرا کنډکتر کمانډانۍ پورې د وسلوالو د شاخ کرایسو ماینونو په واسطه د سړک د نړول سو پلچکونو له امله زموږ وسایط څو ځایه خامې ته کښته کېږي او یا پر سړک د لوی جمپونو او غارونو په خاطر ډېر ورو ورو حرکت کوي. خو موږ د شاوخوا نیم ساعت په اوږدو کې د لوی لارې د ساتونکو پولیسو د کنډک قرارګاه ته راورسېدلو. د هلمند والي حیات الله حیات د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد مین فقیر او ګڼ شمېر د پولیسو مسولین راغلي دي. والي حیات الله حیات رسنیو ته وویل لاره د لسګونو وسلوالو په وژل کېدو او د نږدې یو نیم زر ماینونو تر خصا کېدو وروسته له جدي تهدید څخه خلاصه سوې ده، خو د ملکي ترافیکو پر مخ به هم ډېر ژر پرانستل سي.
د شپږ سوه یو نمبر شارا د خلاصولو په موخه څو اونۍ مخکې عملیات پیل کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیاتو کې د دښمن 168 تنه وسلوال وژل شوي، 48 تنه نور یې ټپیان شوي، چې د وژل شویو مخالفینو په ډله کې د طالبانو 14 تنه مشهور قماندانان او پاکستانی وسلوال هم شامل دي چې د ماینونو جوړولو او دوربین لرونکو وسلو مسلکیان وو. په دې عملیاتو کې د طالبانو یو قاضي مولوی نعمت الله، یو طالب قماندان ابراهیم او د سلیم او نسیم په نومونو دوه نور وسلوال مخالفین د څلور میرا کلاشینکوفونو سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
ولی که څه هم د افغان ځواکونو تلفات په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیر یوې میاشتې په اوږدو کې نږدې 50 تنه د اردو او پولیسو وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي. د شپږ سوه یو نمبر دغه سړک په اوږدو کې درویشت لوی او واړه پلچکونه په ماینونو له منځه وړل شوي دي او د هغه غارونو شمېر هم سلګونو ته رسېږي چې د ماین د چاودنو له امله رامنځته شوي دي. د هلمند د فواید عامې رئیس اهلالله عبیدي وایي که د لارې امنیت ټینګ شي کولی شي په لږو ورځو کې هغه پلچکونه چې ترمیم ته اړتیا لري ورغوي او د لارې کنډ او کپر ځایونه هم له قیر څخه ډاک کړي.
صرف موږ امن ته منتظر وو، دا چې نن ته دغه ځای پورې رالولو، دا نن به هم زما خپل ټول پرسونل او هغه ابتدایي امکانات چې موږ غواړو چې پلچک ور باندې ورغو هغه راسره دي. په همدې کاروان کې راغلي یو، دلته به انشاءالله نن عملي په یو ځای باندې کار شروع کوو. د راتلونکي دپاره که امنیتي تهدیدات نه وي او امنیتي وضعیت موږ ته اجازه راکړي، زه به دا لاره انشاءالله که د رب رضا او ټوله مکمل جوړوم.
سره له دې چې لشکرګاه د څلورو خواوو محاصره شهر دی، خو د دې لارې تر پرانستل کېدو وروسته به د توکو په نرخونو کې کمښت راسي او هغه کسان چې ځانونه په یوه محاصره شهر کې زندانی احساسول د تګ راتګ امکانات پیدا کړي. سره له دې چې وسلوالو ملکي کسان ته پر یوه بل لار چې د لشکرګاه شهر د مختار کمپ له سیمې په نارسراج کې تیریږي او د ګرشک ولسوالۍ د اوبازانو سیمې ته رسېږي اجازه ورکول، خو د وسلوالو د ټینګو تلاشیو او پښتون له وجې ډیر کسان ورته زړه نسو ښه کولی. کتونکي وایي که چیرې حکومت د هوا او مځکې د لارې د تازه پرانستل سوي لارې څارنه ونه کړي، اسانه نه ده چې د وسلوالو د ماینونو او ګزمو له تهدید څخه وساتل سي. محمود الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د دې مرکز رئیس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور باید د معافیت فرهنګ ته د پایټکې کېښودل شي. د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد ټولو قضیو ته د رسېدو مسؤلیت پر غاړه لري. یوسف خان زادران دا موضوع په یو رپورټ کې راخیستې ده.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي که په فساد د تورنو کسانو دوسیې همداسې پټې پاتې شي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې به د خلکو باور په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د کافي چمتووالي نشتون د دې سبب شوی چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه څه لاسته راوړنې ونه لري.
هغه بنسټونه چې باید له فساد سره مبارزه وکړي خپله په فساد ککړ دي. له بلې خوا قضیو ته د رسیدو په برخه کې لازم ظرفیت نه لري. له همدې امله حکومت د فساد مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ، خو دا چې دا مرکز هم پلان نه لري تر اوسه بې لاسته راوړنې دی. د دوی لخوا تر اوسه یوه قضیه هم وروستۍ شوې نه ده.
ښاغلی افضلی وایي چې له زورواکو سره د مفسدو کسانو اړیکې د دې سبب شوي چې حکومت د لوړ پوړو چارواکو د فساد څېړلو ته لومړیتوب ورنه کړي. په تېر کې یو شمېر حکومتي چارواکي په فساد تورن شوي دي، خو د هغوی د دوسیو څېړل بیا تر پایه پټ پاتې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي پلاوي یو مسؤل هم تازه ویلي چې تر اوسه هیڅ لوړ پوړی افغان چارواکی په فساد کې د لاس لرلو له امله محکمې ته نه دی کش شوی. خو دوه ورځې وړاندې د حکومت اجرایه رئیس وویل چې چاته د مفسدینو څخه د ملاتړ اجازه نه ورکوي او فساد د څېړلو په قضیو کې به هیڅ استثنا نه وي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې فساد د پخواني حکومت میراث دی، خو ټینګار یې کړی دی چې د هغې د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د فاسدو هیوادونو په دریم قطار کې د افغانستان نوم راغلی دی. د ملي یووالي حکومت د اداري فساد سره د ښې مبارزې په برخه کې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې نږدې شل ورځې وړاندې یې رسمن په کار پیل کړی دی. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ټولو غټو جرمي قضیو ته د رسېدو مسؤلیت لري. د لوی څارنوالۍ د دفتر رئیس بکتاش عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د 5 میلیونو افغانیو څخه د ډېر رشوت او د 10 میلیونو افغانیو څخه د لویو درغلیو قضیې د دې مرکز له لورې څېړل کېږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې مرکز ټولو ولایتي ریاستونو ته هدایت ورکړی تر څو د فساد ټولې غټې قضیې چې تر څېړنو لاندې دي ژر تر ژره د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري، چې دا مرکز یې په اړه څېړنې وکړي چې محکمې ته یې سپاري که په اړه یې څه پرېکړه وکړي.
له دې سره د چارو کارپو امین فرهنګ وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام شوی دی. د هغه په وینا حکومت یوازې کمزوري کسان په فساد کې د لاس لرلو له امله تر څار لاندې نیسي، خو د لوړ پوړو چارواکو په اړه اصلا غږ نه پورته کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی وزارت د چین څخه د سوداګریزو موادو د لومړني کاروان د رسیدو له امله خوښي څرګندوي او وایي چې دغه هیواد ته د چینی کالیو تر ډولو ارزانه او لنډه لار ده. نن پرون د لومړي ځل لپاره د چینی کالیو دوه باروړونکي کاروانونه د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته ورسېدل. نور حال د سهارګل امیرزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چین او افغانستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدو لامل شوي او د افغاني او چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره لا ډېر سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړې دي. څلور اتیا کنټینر سوداګریز توکي چې 12 ورځې مخکې را روان کړای شوي وو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتانو سوداګریز ښارګوټي ته راورسېدل. د دغه وزارت ویان مسافر کوقندي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د ارزښت په اړه داسې وویل. دی وایي د اوسپنې پټلۍ قطار چې د تېرې میاشتې په 15مه له چینه حرکت کړی و 40 کنټینره په 2 کاروانونو کې حیرتان بندر ته راورسېدل. دغه لاره د چینایي او افغاني کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره تر ټولو ارزانه او لنډه ده چې کولی شي د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل شي. ښاغلي کوقندي د افغاني کالیو لپاره چین د یو لوی بازار په توګه یاد کړه. ویل چې قالینې، زعفران، وچه او لمده میوه او د مرمرو ډبرې د افغانستان عمده صادرات دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او چین د اقتصادي پلانونو یوه برخه ده چې د یوې نوې سوداګریزې لارې په توګه طرحه شوې او دغه پروګرام د چین د ولسمشر لخوا یوه لاره یو کمربند په نامه په کال 2013 کې پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وزارت چارواکي وایي چې دغه کاروان به په میاشت کې 2 ځلې سوداګریز توکي له هیمن خاره حیرتان خار ګوټی ته انتقالوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان او ایران ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به د ترکمنستان او قینی ښارګوټي ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ پرانیستل شي. په افغانستان کې د نوي نظام پراتلو سره د افغانستان لومړی د اوسپنې پټلۍ په کال 2008 میلادي کې د ایران لخوا بشپړه شوه او اوس د ملي یووالي حکومت په دې هڅه کې ده چې د اوسپنې د پټلۍ لا ډېرې پروژې عملي کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د اوسپنې د پټلیو په واسطه د نورو هیوادونو او سیمو سره د افغانستان د نښلولو له امله د حکومت ستاینه کوي چې په دې کار سره به له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې راکمې شي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې دغه اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د افغانستان او چین ترمنځ د کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې د اوږد مهال لپاره هم ډیره ګټوره ده. د وی په اوږد مهال کې له یوه نظره دغه اړیکې ډېرې مهمې دي چې هغه د افغانستان د طبیعي زیرمو لیک دی. دغه هیواد اړتیا لري چې د حیرتانو بندر له لارې د مسینک معدن هم تمدید کړي تر څو خام اوسپنیز او مسي مواد چین ته صادر کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت باید له دې فرصت څخه سمه ګټه پورته او نړۍ سره خپلو سوداګریزو اړیکو ته وده ورکړي او د بهرنیو پانګونو ته هم لاره هواره کړي.
واموریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت له چین څخه د سوداګریزو موادو د لومړني کاروان د رسیدو له امله خوښي څرګنده کړې ده او د دغه هیواد ته د چینی کالیو تر ټولو ارزانه او لنډه لاره ګڼلې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د شهید د ونۍ د لمانځلو مراسم پیل شوي او په عین حال کې بیا په تایمنی کې د یوې چاودنې په اړه هم رپورټونه خپرېږي. د لنډو خبرونو وروسته په دې اړه درسره وروستی حال شریکو. اوس هم له ناجیه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د کابل ښار د تایمنی په پنځم سړک کې د مین چاودنه شوې چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداری ورکوي. افغانستان ته له پاکستانه د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستن شوي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غونی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه یې تر باراک اوباما ښه رهبر بللی. د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقادونه کوي. د مسکو تورن کړی چې په ښکاره یې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. پاکستان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوي دي. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کې خود دا ټلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز لري.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خبريږي. لکه څنګه مو چې د خبرونو په لنډیز کې واردل د کابل په تایمنی سیمه کې په پنځم سرک د یوې چاودنې رپورټ خپور شوی دی چې پکې ویل کېږي یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي مقاماتو پرون راهیسې خبرداری ورکړی و چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې د شهید ونۍ د مراسمو پر مهال د کابل امنیت ګډوډ کړي. زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، دا د تایمنی چاودنه امغه رقم د څنګه چې مقامات وي چې دمغه تهدیدونو برخه ده یا دمغه غواخونو موضوع ده چې مقامات پرون خبرداري ورکړه خلکو ته؟
بله مراد صاحب، تاسو د زده راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل نن د شهید ونۍ پایل دی. په دغه ورځ 15 کاله مخکې جهادي قومندان احمد شاه مسعود وژل شوی دی او په بهر کال په دې ورځ باندې په ځانګړ مراسم سره نمانځنه کېږي. پرته له دې چې رسمي پروګرامونه هم وي، د ښاغلي مسعود یو شمېر هغه مینوال چې دی دوی د موټرو په یو کاروان کې راوځي او په خار کې د تصویرونه لزانه سره لیکدوي. نو لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د په داسې حال کې چې د کابل ګارنیزون خبرداري ورکړی و چې نن به د یو شمېر چاودنو امکان شته دی. نن د شیبه مخکې د کابل په تایمنی سیمه کې په پنځم سړک کې یو چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر یو بایسیکل باندې شوې ده. د ماین چاودنه وه چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. د کابل ګارنیزون مسؤلینو خبرداري ورکړې و پرون چې د ډله ایز تګ نه د موټرو په واسطه باندې وایي همداسې ډډه وشي شي. خو شیبه مخکې رسمي مراسم هم د غونډې په لوی جرګې په خیمه کې پیل شوي دي چې دا شیبه د افغانستان د ولسمشر دوهم راسیال سرور دانش غونډې ته وینا کوي. نو انشاءالله په نورو راپورونو کې به په نورو خپرونو کې په دې اړه مفصل جزئیات تاسو ته وړاندې کړو.
ډېر زیاته مننه اجمل تورمانو چې په د کابل په تایمنی سیمه کې د یو انفجار یا چاودنې په اړه در سره ورسته حال شریکو. د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د یو ماین په واسطه شوې ده او یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. په عین حال کې د شهید دونۍ د لمانځلو د ماسرم په ترڅ کې د لوی جرګې په خیمه کې دغه مراسم پیل شوي دي. افغان لوړپوړي مقامات او جهادي مشران پکې برخه لري. د افغانستان په پایتخت کې دغه مراسم او په نورو ښارونو کې دا مراسم په داسې وخت کې پیلېږي چې افغان امنیتي ځواکونو په خاص توګه د کابل امنیتي ارګانونو خبرداری ورکړی چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دې ورځ په دې پلمه سره د خلکو له ګډوډۍ یا د خلکو له ګڼې ګوڼې په استفادې سره د کابل ښار امنیت خراب کړي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ریګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او وسمهال د کابل د خار د اوسیدونکو شمال زدران ستونزې راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې پلار د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر سو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ. له سبا د شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی خو حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي. د دې ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله د شمال زدرانې واوري.
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادی رادیو سره اړیکی ونیول دا پوښتنه مو ځنه وکړه. ستا نوم څه دی ورور؟
شمال زدران مامون د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یو. هم تلوی خلک کې یم دلته کابل کې ژوند کوو.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې وروره د یاسر شوي دي موټر سره. وزیر داخله خبر لري. خپل رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري. د شپږ میاشتې کېږي همالته بغلان کې د یاسر شوي دي. همالته دي مونږ سره تماس نیسي. خالي وای رک روغ یو مونږ په کارو پس وای وګرځي مونږ چې خلاص کې دغه ځای وای مونږ باندې ورځ داسې تېرېږي که قیامت. مونږ چې وزارت ته بل چې رځو هېڅوک مونږ په کسا کم نه دي وروره. د لوږې نه ډوډۍ لرو نه څه لرو نه هېڅوک نه پسه ګرځي نه یې وزارت پوښتنه کوي. نو وای کېږي کار به مو وشي هېڅ کار مار نه ده شوی وروره. پلار ستاسو ډېر ښه خپه یو.
ته ویل چې پلار دې د کورنیو چارو په وزارت کې کار کوي او دا هم وایي چې پلار دې یوازې او که نور ملګري هم ورسره وو.
څلوېښت کاله دې حکومت کې د خدمت کړی دی. نه آرام خوړلی دي نه چا حق خوړلی نه یې څه بېګناه داسې کار کړی دی. وروره بس په یاتۍ باندې ولېږلو دلته یوه بنا دغه دولت ورته جوړه کړه. درې نفره یو نفره ډرایور دوه نفره ډګروالان وو موټر هم ورسره وو بس تانه یې ولېږلو د یاتۍ په بنا باندې هلته طالبانو په لاس کښې ورکړو. بس همالته طالبانو ته د شپږ میاشتې کېږي وروره اسیر دي پوه شي. مونږ ډېر پسې خپه یو. نه وکیل پوښتنه کوي نه وزیر پوښتنه کوي نه اشرف غني پوښتنه کوي.
ستا پلار چیرې اسیر دی او دا دې مو ونه ویل چې د پلار نوم دې څه دی؟
دی چې خپل اسیر دی ولایت بغلان کې دی. د ډنډغوري دغه پیسا کې دی. مونږ پلار نوم د ډګروال نه یم. یو بل ډګروال دی په نامه جیلني دی. جیلني ډګروال وزیر داخله ښه خبر لري دغه موضوع نه. ریاست جرایم خاص کې دی. دی ایسره موږ جنگی خلک دینه چې شری خلی آیاتی بندزی براسی کې ټیم براسی خلک دیده وروره. ټول شورا نام کار وته خلاص کړی دی. وزارت نه خپل وزیر داخله دغه موږ ته مکتوب ولې کوم مکتوب را کوم مکتوب سره ست جمهوریت کې پروت اشرف غنی ته. اشرف غنی دغه شپږ میاشتې کېږي چې موږ غولې دولت نه موږ خطره هم لرو. پاله ګلې ده مې دې لګلې پیاته باندې به التا سرشوي دي. دولت پښتنه نه کوي. او بل خبره دغه هم در شریکوم چې سره کوم دی اثر شوی دی د مونږ پلان چې د دخت اوره تکوته مکتوبی ورکړی دی مکتوبی دلته ریاست کې مونږ خپل ولیدو دا اسیر دی د ولادت تکوت کړی دی تر اوسه پر مونږ د شپږ ولا کا اتل لګ روپیه هم خلکو نه قرض کړی دی طالبانو ته مونږ ګل دی جوړه نه ورکې او بنه ورکې ورورا خپل دې جیبه خوري عمل ته پرته دی یو د سره دا څه خود نه کوي دا دولت اول دایما پر باندې خدای له خاصه کار وته مرشي ولا ز خپل زما پوه شه غرته خزم کو ته کوم بل زلار نه لرم شپنګیر ول ولګا ولی بغلان د کمانډان د امنیت د یو سره موضوع شریکه کده خلک ولا مر خلاص خو دا تر کوم حکومت ته
ستا ستونزې به د چارواکو غوښت ورسو
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
مخکې مو وویل چې د دې ستونزې غوښتنه بل افغان چارواکو سره شریکه او پښتنه بزنه وکړو دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د وایاند جاوید بشارت سره شریکه کړه د زما پښتنه په دری ژبه جواب کړی دی محترم بشارت د شمال زدران غوښتنه او پښتنه به مو اوریدلې وي د وای پلار د کورنۍ چارو وزارت برحال افسر دی او وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلې وو هلته وسلوال مخالفینو اسیر کړی دی د وای حکومت هیڅ پښتنه نه کوي مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات څه دي
درست چانو پښتر یو از مسیر بغلان
سمه ده څو میاشتې مخکې دوی د بغلان پر لار غوښتل چې کندوز ته لاړ شي د پلخمري د زمانخیلو په سیمه کې مخالفینو له موټر ښکته کړي موږ هڅې کوو مخالفین خپل ځایونه بدلوي موږ په دې اړه کوښښونه تیز کړي دي او له هرې ممکنې وسیلې کار اخلو څو دغه اسیران چې په هره سیمه کې وي آزاد کړو
د دغه افسر د آزادولو لپاره تاسې کومې هلې ځلې کړي او څه نتیجې ورکړي که نه
موږ په یو پروګرام کار کوو ځینې موضوعګانې شته داسې نه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هیره کړې ده موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو
دی وایي پلار یې د یو هیئت په حیث تللی وو
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولی دي
بشارت صاحب له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی سپینګیری مو ورلیږلی او که نور څه اقدامات مو کړي
د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي
د دې کورنۍ ته څه ډاډ ورکوي آیا ستاسو د روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي
ان شاء الله د دوی کورنۍ ته ډاډ ورکو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي
تاسو اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ژوندی دی
هو ژوندی دی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شامدې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وستر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او هلې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا
خوګاوري دونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره
سخ کار خو هیچ چا خوخی و نلیده، زکه چی گرانه ای، بی امنیتی او بی عدالتی دی طول خوخی لوتلی ده. یوازی او نیم کس که خوشحاله وی، اغا هم چی پچه نپویگی. دی خبروان پا پیل که دی لوی واره رئیس مرکه در او رو، چی خبر شی ولی او بلت ننرمیگی؟
خبر شوی یو چله رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبر شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره می نه منی، زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې، چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، آن وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومېږي چې دا خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جال. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې را پورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې، چیغې خو دې مونږ هم اورېدلې دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، زه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نام ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه. ښه بشه.
ل رئیس صاحب نوالی خفه ای؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نوالی نه سره ګورې؟
ګټه نه کوي، ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورې څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه یې هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنګ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد زد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمېږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه، نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهېږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دی دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایه. د همدغسې یو خېټولې کیسې مو خبرو.
وای ډاکټر صاحب مړ شوم، وای ګېډه مې وچاوده، نور نو ژوندی نه پاتې کېږم، خوارمان چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کېږي.
غلی شه وروره، لږ صبر کوه.
ښه کېږي، مه وارخطا کېږئ، خدای مهربانه ده، ډېر زر به ښه شي.
نه ډاکټر صاحب نه پاتې کېږم، ګېډه مې چوي، ژرې چیرې کچې تی بېغمه شم.
څه دي خوړلي دي؟
ډاکټر صاحب د خوراک پوښتنه یې مه کوه، ډېر زیات خواړه یې خوړلي دي.
نو ولې؟ خو لږ احتیاط به یې کوو.
ډاکټر صاحب احتیاط مې که نه وای کړی اوس بدل ته نه وو، سیخ باید ریت وړی وم.
دادی لا احتیاط کړی دی
ډاکټر صاحب. واده و په واده کې د دیګونو خواته ناستو او خوراک یې کاوه.
ډاکټر صاحب د واده خاوند د غوښې اچولو لپاره کینولی وم، نو د مام غوښه ډېره خوښېږي. لږ مې د مایچې غوښه وخوړه، بیا مې د ملا ټوټه مخې ته راغله. د ملا غوښه ډېره خوږه او خوندوره وي. بیا مې لږ چپس هم وخوړه. ګورم چې د ورمیک یوه سره ټوټه مې مخې ته پراته ده. مړه شوم، هغه مې وخوړه.
ډاکټر صاحب په ورمیک پسې د کمچې وخوړه او په کمچه پسې د سینې یوه ټوټه نوشي جان کړه.
ډاکټر صاحب دوران یوه ښه بوټۍ مې وخوړه او ورپسې مې بیا لږ چپس نور هم وخوړل.
دی نو ټول تا ته پخ کړي وو، میلمنو ته دې چی ایښودل؟
ډاکټر صاحب میلمنو ته مې پوښتۍ د لاس او رقم رقم ایښودله، خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو زامه مې نه شو ورته ټینګولی. څه دروغ به درته وایم، وبه مې غوړله.
نور څه خو به دې نه وي خوړلي؟
ډاکټر صاحب یوه کاسه یخنی شوروا مې هم ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه.
ډاکټر صاحب په آخر کې د خوشي اوبه ډوډۍ او زړه هم کباب کوي خوړه.
څه کار کوې
صاحب؟ له بس نه په خارج رتبه کې مامور یم.
ولې مامور پاتې؟
ډاکټر صاحب واسطه نه لرم.
نو بیا خو ملامت نه یې چې د واده په غوښو دې ځان وژلی؟
ډاکټر صاحب دا ډېر وخت مې په مړه کې ډغوښه نه وه خوړلې. مړ شوم، ژر مې خېټه څیرې کړی.
ته یې څه کېږې؟
ډاکټر صاحب ورور یم.
دغه دوا مې ورته لیکلې ده، ژر به یې ورته واخلې او ور به یې کړې چې ژر یې جولاف کړي. مامور صاحب ودې نه ویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کېنولی وې؟
وای تا ماموریت کړی، پوه سړی تجربه لري.
برک شیرم واوری
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکی په شاتک، ورته ایښی تکتیکی په شاتک. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. چې خلک ونه وایي ترې نیولی سیمې، ترې نیولی پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتک یو چل خوشوی نوی او چه فوجی تاسیسات یو شکری نوی. دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. وصله هم پاتی ویتی، پوسته هم پاتی ویتی. دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. دمات خنم دیدا دا تکتیکی پشاتاک، دا تکتیکی پشاتک.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو غم پا کابل غم پی خبر لٹشو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا تخا پیرو دو وطن غلو چو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکمن پورشا جانا جانا وطنا افغان وطنا گل سوانا کو نو لمبے دل ستا گل گٹائے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساد وجو دورنا آپ دکمن پورشا ساد وجو دورنا آپ دکمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا آپ دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا مینو چغنی اور کنا شاد خوشحال خان زامنو چغمی اور کنا ساسود نن خاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن خاور جوڑ دے لٹا لال وطنا سادو وچ دور نا اب دشمن پورشا سادو وچ دور نا اب دشمن پورشا گما جانا جانان وطنا وفان وطنا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود دور نا اب دشمن پورشا ساد وجود دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا